السلام علیکم او سهار مو په خیر. په افغانستان کې د گهیز 15 بجې شوې. نن پنځشنبه د 1403 لمریز کال د لړم یا حمل دویمه او د 2023 کال د مارچ 28 نیټه ده. د سهارنۍ خبری مجلې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. په سر کې هم د دې ساعت خبرونه. د طالبانو د حکومت د لوی درستیز مرستیال پاکستان ته ګواښ کوي چې نور د لدوی سره زور نه ازمایي. د افغانستان د محلي رسنیو د راپورونو له مخې مالی خان صدیق پرون د لوګر په خروار ولسوالۍ کې یوې ولسي غونډې ته ویلي دوی کولی شي د پاکستان او بل هر ګاونډي برید ته متقابل ځواب ورکړي.
هر څوک هم سیاګان موږ سره که زور ازمایي زوایم چې که پاکستان دی که بل دی زور ازمایل ته ضرورت نشته. دلته نه موږ اسلام آباد نه وولو دا شی به نه وي ورته خو چې هلته ماته په سلومترۍ کې پرتې ولاکه هغه خو ژوند رانه وکړي.
دغه سرګندونې داسې مهال کیږي چې پاکستانی الوتکو د تیرو دوشنبې سهار وختي په خوست او پکتیکا کې ځینې سیمې بمبار کړې او ادعا یې وکړه چې د تحریک طالبان پاکستان هدفونه یې ویشتلي دي. په هغو بریدونو کې د طالبانو حکومت د اتو ملکیانو د وژلو خبره وکړه. په همغې ورځ د طالبانو دفاع وزارت وویل چې د بریدونو په غچ کې یې ډیوران کرښې ته نږدې د پاکستان یو شمېر پوځي مرکزونه په نښه کړي دي. د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې ادارې د ځنګلونو نړیوالې ورځې په مناسبت ویلي په افغانستان کې د تیرو 40 کلونو جګړو او ناغړیو د دغه هیواد پر ځنګلونو ډېرې منفي اغیزې کړې دي. دغه ادارې پرون په یو معلوماتي ویډیو کې ویلي افغانستان 1.8 میلیونه هکتار ځنګلونه او ځنګلي سیمې لري. د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې اداره وایي یوازې په تیرو 15 کلونو کې افغانستان 40% ځنګلونه له لاسه ورکړي دي. ټاکل شوی د اسرائیل د دفاع وزیر یواف ګالانت را روانه اونۍ واشنگټن ته سفر وکړي. دا سفر داسې وخت کیږي چې د غزې په جنوبي ښار رفح کې د پلان شوو عملیاتو د ځنډولو په اړه پر اسرائیل فشارونه زیات شوي دي. د اسرائیل د صدر اعظم دفتر پرون چهارشنبه ویلي چې د امریکا د متحده ایالاتونو د ولسمشر جو بایدن په بلنه به د دوی یو پلاوی واشنگټن ته سفر وکړي. د اسرائیل دغه چارواکي به په واشنگټن کې پر هغو پلان شوو پوځي عملیاتو خبرې وکړي چې امریکا یې مخالفت کړی دی. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو ویلي له نړیوالو مخالفتونو سره سره به په رفح ښار کې پوځي عملیات پیل کړي. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو څانګه وایي روسیې د اوکراین په اشغال شوي قلمرو کې خلک شکنجه کړي او په خپل سري ډول نیولې دي. د دغه دفتر په وینا دغه اقداماتو هلته د ویرې فضا حاکمه کړې او اوکراینی هویت تر فشار لاندې راوستلې. د ماشومانو د ساتنې اداره یا سیف د چلډرن وایي په سودان کې نږدې 2.5 لک ماشومان او میندوارې میندې د لوږې له کبله د مرګ له خطر سره مخامخې دي. د غیدارې پرون چهارشنبه ویلي په سودان کې د دوو رقیبو جنرالانو ترمنځ د 1.5 میاشتو جګړو د زرګونو کسانو د وژل کېدو سبب شوې او 8 میلیونه کسان یې له خپلو مینو کډې ته اړ کړي. اوس هم د ورزش له ډګره، د افغانستان کرکټ بورډ د استرالیا د کرکټ بورډ د وروستۍ پریکړې په ځواب کې ویلي کرکټ باید غیر سیاسي وساتل شي. دا څرګندونې وروسته له هغه کیږي چې د استرالیا د کرکټ بورډ لخوا وویل شول چې د دوی د حکومت مشوره دا ده چې په افغانستان کې د ښځو او نجونو خرابیدونکي وضعیت ته په پام له افغانستان سره د 20 اورونو د 3 مسابقو لړۍ چې اګست میاشتې ته پلان شوې وه لغو شي. او ټاکل شوی د افغانستان د فوټبال ملي ټیم د فوټبال نړیوال جام ته د لار موندنې د سیالیو په لړ کې نن پنځشنبه له هند سره خپله لومړۍ مسابقه وکړي. د افغانستان د فوټبال ملي ټیم نوی روزونکي اشلی ویسټ ویلي په سعودي عربستان کې دغه سیالۍ ته پوره چمتووالی لري. دا وو خبرونه. د خبری مجلې په نږدې نیم ساعت کې دغه مسالې په تفصیل اوریدلی شئ. ملګرو ملتونو د نوي تعلیمي کال په پایل سره یو ځل بیا د میلیونونو جنوز د کوونکو پر ګونګ برخلیک اندېښنه ښودلې. د بشري حقونو د څار سازمان هم ورته اندېښنه لري.
It's 2.5 years now that Afghan girls have been.
په 2.5 کال کې چې افغان نجونې منځنۍ ښوونځي ته تګ منع شوې دي. 2.5 کال کې چې هند چلی له ښوونځي فارغ شوې نه ده چې خپل خوبونه په واقعیت بدل کړي.
ولی طالبان نتوانیږي چې نجونو ته د ښوونځیو دروازې پرانیزي. د پوهنې له یوه متخصص سره مرکه هم درته لرو. د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف وایي هیڅ ګاونډي هیواد کې ترهګریزې کړنې نشي زغملی.
اگر همزایا ملکی
که د گاونډي هیواد خاوره د ترګری لپاره کارول کیږي دا د زغم وړ خبره نه ده.
او غزنی کې لزګونه ځوانان له حرفه ای زده کړو فارغ شوي.
موږ د موبایل ترمیم زده کړو، یو نیم کال مخکې ایران ته تللي وو اقتصادي مشکلات له امله، او اوس خپل وطن کې زمینه راته مساعده شوه د کار.
نور راپورونه هم شته. هیله ده د خبري مجلې تر پای از موږ ملتیا وکړئ.
د شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
خبري ټولګه ته خراغ لید د تخنیکی همکار طاهر روخان سلامونه هم ومني. راځو د پروګرام د سر راپورته. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یونما له طالبانو غوښتي چې تر شپږم ټولګي پورته د نجونو پر تعلیم لګول شوی بندیز ختم کړي. د نوي تعلیمي کال لپایل سره یونما ویلي چې د نجونو پر تعلیم د طالبانو محدودیت نه توجیه کیدونکي اقدام دی. د تازه شمیرو لمخې نږدې 4 میلیونه شاګردان ښوونځیو ته لتاګه پاتې شوي. په دې اړه تفصیل په دې راپور کې وره.
ملګری ملتونو تر شپږم ټولګي پورته د زده کوونکو نجونو د بې برخلیک حالت په باب بیا سخت اندېښنه وشوده او ټولو ته د برابر تعلیم غوښتنه وکړه. په افغانستان کې د ملګری ملتونو مرستندوی ماموریت یا یونما پرون په خپل اکس شبکه کې لیکلي چې د نوي تعلیمي کال له پایل سره څه باندې 900 ورځې کېږي چې په افغانستان کې نجونې تر شپږم ټولګي پورته له نور تعلیم راګرځول شوي او په پانتونونو کې هم تحصیل منع شوی دی. یونما د نجونو د تعلیم د محدودولو لپاره د طالبانو اقدام نه توجیه کیدونکي او ویجاړونکي بللې. ویلي دي چې د سولې او سوکالۍ لپاره ټولو ته تعلیم مهم دی. له دې سره جوخت د بشري حقوقو د څار سازمان د شوزو د برخې مرستیاله هیدربار وایي چې یو ټولنه نجونو ته له مساوي حق ورکولو پرته پرمختګ نسی کولای.
It's 2.5 years now that Afghan girls have been denied secondary education.
Two and a half years ago, the Taliban took away the opportunity for girls to graduate. Two and a half years ago, the Hind Jalil Khwanzi was not able to graduate. She was able to change her life. Doctor, lawyer, attorney, pilot, engineer, or even the computer programmer who is going to be the first.
شاوخوا 950 ورځې کېږي چې په افغانستان کې نجونې تر شپږم ټولګي پورته له نور تعلیم راګرځول سوي دي. په همدې حال کې څه باندې یو کال کېږي چې په پانتونونو کې هم د نجونو او ښځو لوړې زده کړې منع اعلان سوي دي. د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف بی بی سی ته ویلي چې سږ کال طالبانو منځنیو ښوونځیو ته د 3,500 نور نجونو د تګ مخه هم ونیوله. د دې ادارې د شمیرو له مخې په افغانستان کې نږدې 4 میلیونه زده کوونکي له ښوونځیو بې برخې دي چې 80% یې نجونې دي. بلخوا پخوانی ولسمشر محمد اشرف غنی د نوي کال په مناسبت په خپل پیغام کې ویلي چې د نجونو پر تعلیم باید لګول سوی محدودیت ختم سي.
بیش از 1000 روز است که دختران
څه باندې زر ورځې کېږي چې نجونې مو د علم لزده کړي چې د قرآن او د اسلام د ستر پیغمبر حکم دی بې برخې پاتې دي. د دې حالت دوام د هیواد د راتلونکي لپاره زجر ورکوونکی او بربادوونکی دی. باید ژر تر ژره ختم سي.
طالبانو په وار وار ویلي چې د اسلامي شریعت لمخې نجونو ته د تعلیم حق ورکوي او بلدا چې دا د دوی د استدلال لمخې دا په نسان خپل داخلي موضوع ده او څوک د مداخله نه پکې کوي. نړیوالې ټولنې د طالبانو حکومت په رسمیت پیژندلو لپاره یو اصلي شرط د بشري حقونو رعایت په ځنګړي ډول نجونو او ښځو ته د تعلیم او کار د حق ورکول یاد کړي دي. څه باندې 2.5 کال کېږي چې د نجونو او ښځو پر تعلیم، تحصیل او کار لګول سوي محدودیتونه کم سوي نه دي، بلکې په ځینو مواردو کې زیات سوي هم دي. نجونې او ښځې لا هم له تعلیم، تحصیل، کار او ټولنیزو فعالیتونو راګرځول سوي دي.
په راپور کې مو واوریدل چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یونما له طالبانو غوښتي چې تر شپږم ټولګي پورته د نجونو پر تعلیم لګول شوی بندیز ختم کړي. دا په داسې حال کې ده چې پرون په ټول افغانستان کې نوی تعلیمي کال پیل شو. ولې طالبان نه توانېږي چې په پرله پسې درېیم تعلیمي کال هم د نجونو ښوونځي پرانیزي؟ ستونزه چیرته ده؟ د موضوع د تحلیل لپاره دا شیبه د پوهنې وزارت پخوانی مرستیال محمد ابراهیم شینواری استودیو ته وصل شوی دی. شینواری صاحب، ستړي مشي، ستاسو په نظر ولې طالبان په پرله پسې درېیم تعلیمي کال هم نجونو ته د ښوونځیو د تګ اجازه نه ورکوي؟
ډېره مننه ټولو اوریدونکو، سلام وایم. فکر کوم دا دوی په منځ کې ځینې مشران سپین ږیري علما کرام دي چې هغوی ذهنیت همدغسې دی، فکر کوي چې د نجونو زده کړه د اسلام خلاف نه ده، دوی برداشت د اسلام نه دی، هغه ډېر عنعنوي او وروسته پاتې برداشت دی. او هغسې چې موږ په رسنیو کې اورو د دوی د ډلې په منځ کې ډېر خلک ورته وایي چې باید دا کار وشي، د نجونو ښوونځي خلاص شي. خو هغه د سترې محکمې رئیس چې کوم کتاب لیکلی او ځینې نور مشران ملایان چې د دوی د مشر نه راتاو دي، فکر کوم دوی خلاف دي. ځینې نورې خبرې ممکن وي خو موږ ټولو پټو رازونو نه هنوی خبر. د پاره صورت دا هم د افغانستان دپاره په ضرر ده، هم د نجونو حق دی، بشري حق دی، لکه اوبه، هوا، تعلیم، صحت، او بل د دوی د شهرت او د حیثیت دپاره هم یو مهم مسله ده. نو زمونږ د ملت ټولو جدي غوښتنه ده چې دا مکتبونه باید خلاص کړي.
و شنوار صاحب، دوی په ظاهره د شرایطو خبره کوي، او کله چې ښوونځي د نجونو بند کړل او وروسته بیا پوهنتونونه بند کړل، نو تر امر ثانی پورې د بندېدو خبره وکړه. اما تاسو اوس وایئ چې نه، د ایدیولوژي مشکل ده، د طالبانو یو شمېر مشران خصوصا په کندهار کې چې کومه ډله ده د مشرتابه، هغوی ایدیولوژیکي ستونزې لري د نجونو له ښوونځیو سره. څه کول په کار دي تر څو د طالبانو د دغه ډلې دغه ایدیولوژي بدله سي؟ ځکه د اوږد مهال لپاره خو دغه ستونزه که پاتې کېږي، فکر کوم اندېښنې او د افغانانو تشویشونه به ورځ تر بلې نور هم زیاتېږي.
نو د حل لارې خو ډېرې دي. اول خو باید دیني علما په دې فشار راوړي، ورته ووایي چې دا دین د 2000 میلیونو خلکو دین دی، دا د یو څو 15 نفرو ملایانو نه دی. او د افغانستان د اوسني نظام ټول مشران هم دا دعوه نه کوي چې موږ د دې خلاف یو. او دویم مسله، د افغانستان خلک هم باید خپله غوښتنه وکړي، دوامداره مشران، علما، ملکان، سپینګیری، روشنفکران ورشي، خبر ورته وکړي. نړیوالو ټولنه خپل رول لري، باید معقول فشار ته دوام ورکړي. او په عین حال کې د افغانستان باندې بندیزونه او اضافي فشارونه فکر کوم دا هم عدالت نه دی، ځکه د افغانستان خلک محروم دي، زور به هم د افغانستان د خلکو نه وځي. نو دنیا دې لږ تعامل طرف ته مخ کړي، او د اوسنۍ ادارې دې لږ خپل منافع او ډېر د افغانستان د خلکو منافع پام کې ونیسي، نو فکر کوم دا د حل لارې دي.
بله، او شنوار صاحب، کله زره تخنیکی اختیارات او دغه شرایط موضوع چې طالبان وایي چې خوندوي کې باید داسې وي چې هر انجونو ته باید خون کې خزینه وي، دغه راس په پانتونونو کې هم دغه شرایط په خوا تاسو په هنه وزارت کې کار کړی وو، په هنه وزارت کې دغه شرایط په خوا څومره پر ځای وو، او کوس طالبان وغواړي چې دغه ډول شرایط رامنځته کی د کار یا د اچار به څومره ورته اسانه وي؟
لومړی خو په تیرو نظامونو کې د جمهوریت په شمول او دغه مخکې نظامونو کې د شپږم سم نو وروسته د جنکو او لکم ټولګي بیلو، جنکو یې یای مکتبونه جلا او په ځینې سیمو کې جلا مکتبونه ممکن نه، نو به یو شف د جنکو یو شف د لکانو په زیاتره ځینو کې مکتبونه جلا. او تر اوسه اوسه خزینه معلمانی د جنکو مکتبونه تور کړی شوی، په هغه ولایتونو کې چې خزینه معلمانی نه وي، د جنګ د وجې د وروسته پاتې والد د وجې د څلوې خلستون زلو عمله، هلته به ډېر په حکمت هغه زاړه او سپینګیري استادان چې با اعتبار وي او د کلي د خلکو په مشوره جنکو ښوونځي توضیح شوي چې هماغه د جنکو کاکاګان او ترونه او ماماګان وو، یعنې پردي خلک نه وو. نو خلک خوشحاله وو. یوازنۍ ستونزه هغه کې په اولس ولایتونو کې د امنیت ستونزه، هغه امنیت ستونزه هم حل شوي. نو په دې حساب دوی خو زمونږ ملت باید دوی ډېر ټینګ راونیسي چې هغه د ناامنۍ ستونزه هم حل شوې ده، هغه د امنیت شرایط هم برابر شوي. نور خو نیز بهانه ده پات شو د خزینه معلمانو خبره کوي کې خو همدای وخت جنکې دی وروزي په پکتیکا کې، په روزګان کې، کونړ کې، بادغیس کې چې جنګونه زپلې ولایتونه دي، دوی به هلته د جنکو لپاره ځانګړي دارو معلمین نه جوړ شي. بل لارم ده چې د لسمې او لسم د لسم سم جنکو ته دي دا درې میاشتې رخصتي کې عاجل کورسونه ونی سي، بیرته دی و ماتم کې درس شروع کړي. نو که څوک مشکل حالي هغه به حلي، او څوک مشکل ته بهاني جوړي، فکر کوم دا درې کال بهاني دي. ممکن ډیر نور لاتونه می باید دوی په ضرورتوب او ضرورت ملت سره شریک کړي.
ډیر مننه. کورمو ودان د پوهنې وزارت په خوانی مرستيال محمد ابراهیم شینواری و چې لازادۍ رادیو سره خبرې کولې.
لښخړو،
ل اعتراضونو،
ل بازارونو،
ل لوبخالو،
خبرونه او راپورونه لمړی ل آزادۍ رادیو، هر ورځ شپه او ورځ.
تاسو آزادی رادیو ته غوږی اوس هم راځو دی ته چې د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف وایي له پولې هاخوا تروریزم د پاکستان لپاره نور د منلو وړ نه دی. هغه دا څرګندونې د شمالي وزیرستان په میرالی کې د وو پاکستانی سرتیرو تر وژنې وروسته پرون چهارشنبه کړې دي. پاکستان تر دغې پیښې وروسته د افغانستان پر جنوب ختیځ بمباري وکړه چې ګڼو کسانو دا د افغانستان پر ځمکنۍ بشپړتیا تیری بللی. پرون بیا د پاکستان په بلوچستان کې پر دولتي ودانیو ډله ییزه حمله وشوه چې مسؤلیت یې د بلوڅانو د ازادۍ غوښتونکي پوځ منلی. تفصیل په دې راپور کې وره.
په اصل کې چې د پاکستان او په افغانستان کې د طالبانو د حکومت ترمنځ کړکیچ زیات شوی، د پاکستان صدر اعظم وایي له پولې هاخوا تروریزم نور د پاکستان لپاره د زغم وړ نه دی. شهباز شریف د څرګندونې پرون چهارشنبه د شمالي وزیرستان په میرالی کې د شنبې ورځې تر حملې وروسته د کابینې غونډې ته وکړې. د هغې حملې په نتیجه کې وو پاکستاني سرتیري وژل شوي وو. د پاکستان صدر اعظم بیل دی چې د افغانستان نوم واخلي ویلي که د کوم ګاونډي هیواد خاوره د تروریزم لپاره کارول کیږي دا به د منلو وړ نه وي.
که د ګاونډي هیواد خاوره د ترګري لپاره کارول کیږي دا د زغم وړ خبره نه ده. دا خبره د ښکاره وي چې موږ به په هیڅ ډول د پولي له بلې غاړې د ترګري هیڅ بڼه ونه زغمو.
د پاکستان صدر اعظم دا څرګندونې داسې وخت کوي چې د پاکستان حکومت ادعا کوي چې د استخباراتي اطلاعاتو پر اساس ورته معلومه شوې چې په میرالی کې د تیرې شنبې حمله د افغانستان په خاوره کې دننه پلان شوې وه، خو پاکستاني چارواکو په دې اړه اسناد او شواهد نه دي وړاندې کړي. تر دې پیښې وروسته د پاکستان جت الوتکو د دوشنبې سهار په پکتیکا او خوست کې دوه کورونه په نښه کړل چې په پایله کې د طالبانو حکومت د معلوماتو له مخې 15 ښځې او 3 ماشومان ووژل شول. ګڼو څارونکو دا د افغانستان پر مځکنۍ بشپړتیا د پاکستان ښکاره تیری بللی او له نړیوالو یې د دغه سي سرغړونو د مخنیوي غوښتنه کړې ده. پرون بیا د بلوچستان ایالت په گوادر بندر کې پر دولتي ودانیو ډله ییز برید وسو چې مسؤلیت د بلوچستانو د ازادي پوځ منلی دی. د بلوچستان ایالت اعلی وزیر سرپرست بوکټي ویلي په گوادر کې ټول اته برید کوونکي وژل شوي دي. نوموړي په برید کې پاکستاني ځواکونو ته د احتمالي اوښتې مرګ ژوبلې په اړه څه نه دي ویلي. گوادر بندر هرمز تنګي ته نږدې د عرب سمندرګي د تیلو د لیږدونکو بیړیو لپاره یوه حیاتي لاره ګڼل کیږي. لکه چې طالبانو بیا پر افغانستان ولکه ټینګه کړې، پاکستاني چارواکي په خپل خاوره کې د ګڼو حملو مسؤل هغه وسلوال بولي چې په باور یې په افغانستان کې دي، خو د طالبانو د حکومت ویاندویانو دا تورونه په وار وار رد کړي دي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
په غزنی کې د وی موسسه په مالی ملاتړ لزګونه ځوانان لشپګو میاشتونه یو حرفوي زده کړو فارغ شوی. د موسسه چارواکي وایي د کورس استادانو او هر ماشوم ته د میاشتې 3000 افغانۍ نقد ورکول کېده چې اوس هر یو ته د مسلک مطابق په یو کیټ هم ورکول شوی او دغه کیټونه هر یو 3000 افغانۍ بیه لري. دوی وایي له دې سره به د ځوانانو د بیکاری کچ هم په غزنی کې یو څرا کم شي. تفصیل له خپل خبري علاوه
تیر ورځ په غزنی کې لسکونه تنه نوې کډوال ځوانان چې له ایران څخه په زور راشل شوي وو له شپږ میاشتنۍ بیلابیلو حرفوي زده کړو څخه فارغ او کاري وسایل ور وسپارل شول.
موږ د موبایل ترمیم زده یو نیم کال مخکې ایران تللي وو اقتصادي مشکلات له امله، او اوس خپل وطن کې زمینه راته مساعده شوه د کار او انشاءالله سامانان نراکي مخلو.
احمد جاوید د موبایل جوړولو په برخه کې زده کړې کړې او سند یې اخیستی دی. د وویل هڅه کوي له همدې لارې د خپلې کورنۍ اقتصادي ستونزې حل کړي. عبدالنبی یو بل ځوان دی چې د موټرو مستریتوب یې زده کړی او سند یې اخیستی دی.
شپږ میاشتې مودې مایسه کې کار وکړو او موږ ته د میاشتې 3000 افغانۍ معاش راکوو. پس له شپږو میاشتو نه نن ورځې موږ ته زنګ وکړو چې د موږ وسایل اخلي. ډېر خوشحاله له دې مسې نه چې نورو خلکو سره هم کومک وکړي او له مهاجرینو سره، او موږ غواړو چې په دې وسایلو کار وکړو چې نورو خلکو ته هم ګټه ورسوو.
د غزل مو او تنکی ځوانانو ته د افغانستان پر مختیایي ولسی خدمتونو موسسې شپږ میاشتنۍ زده کړې او وسایل ورکړل. په دې اړه په جوړه سوې غونډه کې د یادې موسسې ولایتي مسول محمد قاسم محمدی وویل د ماشومانو د ملاتړ صندوق یا یونیسف په مالي ملاتړ یې څلور اتیا هغه نوي ځوانان چې له ایرانه راړول سوي وو او په کورونو کې بې روزګاره پراته وو پیدا کړي او دغه کورس ته یې شامل کړي وو. هغه زیاته کړه دغه کورس شپږ میاشتنی وو. د کورس استادانو او هر ماشوم ته د میاشتې درې زره افغانۍ نغدې ورکول کېدې چې اوس هر یوه ته د مسلک مطابق یو یو کیټ چې قیمت یې درې زره افغانۍ دی ورکړل سو. په نیول سویو مراسمو کې د غزنی ولایت طالبانو حکومت ته کار او ټولنیزو چارو رئیس مولوي عبدالقیم مکلم رسنیو ته وویل دغه ځوانان تر اتلس کلنۍ کم دي چې د خیاطۍ، برېښنا، موبایل جوړولو، نجارۍ، پی وی سي، موټر سایکلونو مستریتوب، موټر جوړولو، ویلډینګ کاری او نورو برخو کې زده کړې ورکړل سوې چې نن یې سندونه ترلاسه کړل. هغه زیاته کړه یاد ځوانان به په کار بوخت او له دې سره به په دې ولایت کې څه ناڅه د بېروزګارۍ کچه راټیټه سي. نوموړي وویل د سږ کال په اوږدو کې د بېلابېلو موسسو په مرسته شپږ سوه کسانو ته حرفوي زده کړې ورکړې، په راتلونکي کې هم ورته پروګرامونه ترلاس لاندې لري تر څو په حرفوي زده کړو کې بېروزګار ځوانانو ته روزنه ورکړي.
دوی هم په واقعي توګه لکه څنګه چې دا خلق مستحقین وو دوی هم په ډېره نیکه طریقه دغه همکاري کړې ده. دو خلکو ته یې دغه کورسونه وویل او له کورسو وروسته دغه مرستې وینئ چې تاسې د یې اوس ورته ترجیح کوي.
که څه هم چې له دې وړاندې د غزني په مرکز او ولسوالیو کې د ورته حرفوي زده کړو له مرکزونو په سلګونه ځوانان فارغ سوي، خو بیا هم یوازې په غزني کې لسګونه زره ځوانان دي چې بیروزګاره ګرځي.
له خبرونو ورآخوا
اوریدونکو، په دې ټولګه کې درته د یو شمېر مرستندوی ادارو په مرسته د هغه څه په اړه راپور لرو چې په پکتیکا کې په اتو ولسوالیو ګیان، برمل، ارګون، ګومل، شکین، خیرکوټ، یحیاخیل او میټاخان کې نږدې یوولس زره کورنیو ته د څښاک پاکې اوبه برابرې کړي. دا چې دغو موسسو څه کړي دي او خلک په دې اړه څه وایي، تفصیل د نجیب الله الخیل په راپور کې اورو.
د پکتیکا ولایت په اتو ولسوالیو کې د تیر لمریز کال په اوږدو کې د یو شمېر نړیوالو بنسټونو په مالي مرسته لس زره اووه سوه کورنۍ د څښاک له پاکو اوبو برخمنې شوي دي. یادې پروژې چې د کلو پراختیا ریاست په چوکاټ کې پلي شوي ټول ورباندې نږدې دوه سوه پنځه میلیونه افغانۍ لګښت شوی دی. د یادې ادارې مشر مولوي خان محمد احمد وویل دوی نړیوالو او مرستندویو بنسټونو سره په اړیکه کې دي تر څو قرار قرار د دې پراخ ولایت ټول اوسیدونکي په خپلو کلیو او کورونو کې پاک اوبو ته لاسرسی پیدا کړي.
د کلو پراختیا ریاست د طریقې چې پکتیکا ولایت کې لس زره اووه سوه کورنیو ته صحي اوبو ته لاسرسی ولري، چې دا بیا په مختلفو ولسوالیو کې ده، لکه ګیان ولسوالۍ، برمل ولسوالۍ، ارګون ولسوالۍ او ګومل شکن ولسوالۍ یا خپله ګومل ولسوالۍ او خیرکوټ او یحیاخیل او مټاخان ولسوالۍ.
بلدوري ته د پکتیکا هغه کورنۍ چې په دې بهیر کې د څښاک پاک اوبو ته لاسرسی موندلی د دې کار ستاینه کوي او وایي چې د دې ولایت ټولو اوسیدونکو ته د ژوند لومړنۍ اړتیا په توګه د څښاک پاکې اوبه برابرې شي. د یوسف خیل ولسوالۍ اوسیدونکی محمد الله نادری او د چارباران اوسیدونکی عباس خان وایي
موږ مخکې تقریبا اوبه په پیسو اخیستلې او یا به درې کیلومتره لرې اوبو ته تلو. زموږ زنانه به تقریبا درې کیلومتره لرې به د لاسي رړیو کې به کالی یوړل، بیا به وری وینځل. نو دوی چې اوس موږ تقریبا ټول کلی برخمن ده، ډیر ترې خوشحاله یو.
موږ بار بار خوشحاله یو ځکه چې موږ سره دغه یوه ډېره غټه همدردي وکړل چې ژوند په اوبو ولاړ ده. خو اول وار کې مقصد موږ ته د اوبو کار و.
سره له دې چې په تیر لمریز کال کې ځایي ادارې او نړیوالو مؤسساتو په پکتیکا کې ګڼو کورنیو ته د څښاک پاکې اوبه برابرې کړې، خو لا هم د دې ولایت زرګونه کورنۍ له پاکو اوبو بې برخې دي. د سراوزي اوسیدونکي حاجي انور وویل
چې موږ دا کنکلي ماشومان دا موږ له درسه ایستلي دي، له سبق هم ایستلي دي، تعلیم ته هم نه دي خلاص کړي، ځکه چې موږ د اوبو دومره زیات قلت لرو، دومره زیات مشکل لرو، دومره زیات تکلیف لرو. یقیني درته یم چې کله کله دا باران وشي لالیګر راشي، زموږ زنانه بعضې بعضې زنانه دي دومره دومره مزل کوي چې تقریبا ګیز لاړ شي غرمې ته یې له ځان نه سره رسول.
په پکتیکا کې داسې مهال نږدې یوولس زره کورنۍ د څښاک پاکو اوبو ته لاسرسی پیدا کوي چې د چاپېریال ساتنې ملي اداره
وایي د اقلیمی بدلون لامل په افغانستان کې 21 میلیونه وګړي چې د دې هواد شاوخوا نیم نفوس تشکیلوي د څخه قبول کمک سره مخامخ دی او و د سلنه ورښتنه هم کم شوي دي.
دولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 شپږ میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستې. مالیه وزارت سره کوم ستونزه لري؟ اعتذار ته زره خال کې
د سیانګالو شخ
کونده خزه یې ما غوا می مال می ټول می در بدر رسو
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر ل بیا ځادي راډیو نل دکړي دي ځان حقوق دې بل حقوق دې گاوه
په ساده او روانه جبا
او کچېرې میډال او چګلې نو ما و د ازادي راډیو ته د سترو نور میډال ورکړي وای چې ګان
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
د دې خبری مجلې روسي خبری مطلب راخرو. د افغانستان لپاره د سویډن کمیټې د سیکرټر جنرال سلاکار خالد فهیم هیله کوي چې له طالب چارواکو سره په خبرو کې د دې کمیټې فعالیتونو د ځان لري کولو لپاره به یوې پایلې ته ورسیږي. له نوموړي سره امید ظهیر مل دا مرکه کړي.
د افغانستان لپاره د سویډن کمیټه چې یو کاملا غیر دولتي او غیر سیاسي کمیټه ده، د سبان د څلوېښت کلونو رئیس په افغانستان کې د ښوونې او روزنې، د معلولینو د بیارغونې، روغتیا او د کلیو د پراختیا په برخه کې په فعالیت بوخته ده. یوازینی موخه یې بېوزلو او اړمنو افغانانو ته خاص ډول باندې کوچنیانو، معلولیت لرونکو وګړو، خزو او نورو اړمنو خلکو ته کلیوالي سیمو کې د اړینو خدماتو رسول دي.
کوم خاص لامل دی چې اساس فعالیتونه وزنډول شول؟
تاسو سره چې په 2023 کال کې یو عراقي تابع چې په سویډن کې د پناه غوښتونکو دی د مسلمانانو مقدس کتاب ته سپکاوی وکړ او د دې سپکاوي په غبرګون کې د افغانستان د اسلامي امارت مشرتابه په افغانستان کې د سویډن ته منسوب ټول فعالیتونه د تعلیق امر وکړ. چون د افغانستان لپاره د سویډن کمیټې په نوم کې د سویډن نوم شتون لري او دا البته تاریخي مخینه لري کوم وخت کې چې د دې نه هات تهداب کې خودل شو، دا تهداب په سویډن کې خودل شوی وو. نو د امارت اسلامي مسولینو د سویډن کمیټې څخه هم وغوښتل چې خپل فعالیتونه تعلیق کړي. حال دا چې موږ د سویډن د حکومت او دولت نمائندګي نه کوو، موږ فکر کوو چې موږ اشتباهاً د سویډن د حکومت د نمائندګي په سترګه راته کتل شوی دی. نو بیا مغه وشي د افغانستان لپاره د سویډن کمیټې د 2023 کال د جولای په میاشت کې هغه فعالیتونه چې آنی توقف امکان پذیرو هغه فعالیتونه مو توقف کړل او ځینې فعالیتونه چې آنی توقف ممکن نه و لکه د روغتیا په برخه کې معلولینو ته د خدماتو رسول، په هغه برخو کې بیا هغو د خلکو او د امارت اسلامي د محلي مسؤلینو سره په تفاهم باندې هغو فعالیتونو ته وخته پورې ادامه پیدا کړل چې بالاخره د مارچ 2024 کال کې موږ مجبور شو چې ټول هغه فعالیتونه چې یو څه تر مارچ پورې ادامه درلودل ټول خپل فعالیتونه د امارت اسلامي د مشرتابه د حکم سره په مطابقت باندې ودرو.
د فعالیتونو د بندېدو ستر اغېز به څه وي هم پر خلکو باندې او هم ساسي په کارکونکو؟
البته هیله مو دا ده چې دا درېدل موقت وي. د افغانستان د اسلامي امارت د اقتصاد وزارت سره په تماس کې یو ترڅو د ستونزې ته یو مناسبه لار د حل پیدا شي، ځکه د سویډن کمیټې د خدماتو نشتون به په میلیون هاو افغان وګړي متاثر کی. همدارز د افغانستان لپاره د سویډن کمیټې سره 1000 کارکوونکي چې ټول افغانان دي په ول شپاړس ولایتونو کې په کار باندې بوخت دي، د هغوی کورنۍ هم په دوی باندې په اقتصادي لحاظ باندې متکی دي. نو دا به یو ستر ضایع وي د افغانستان لپاره او د دغې ناحیې نه چې خلک به لاسرسی خدمات ترلاسه ورکړي موږ په تشویش کې یو او هیله مو دا ده چې دې ستونزې ته یو مناسب او معقوله لاره د حل پیدا شي ترڅو وکولای شو دوباره خپل خدمات د افغانانو دینی او کلتوري ارزښتونو ته په پوره درناوي باندې دوباره شروع کړو.
د سویډن کمیټې یو مسؤل خالد فهیمو چې له ازادۍ رادیو سره یې د خپل فعالیتونو د ځنډ د ناوړه اغیزو په تړاو خبرې کولې.